کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. محمد اشرف غنی په یو غونډه کې د مشرانو جرګې نو غړو لوړه وکړه. کاناډایي پولیسو دوه وروڼه د ټیررزم په تور نیولې دي او د فرانسې ټیررستي بریدونو په اروپا کې په مسلمانانو باندې د انتقامي بریدونو یې را پیدا کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د قندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وای چې زرب افغان ځانګړي ځواکونه په زابل کې د بهرنیو وسلوالو په ضد عملیات وکړي او د افغانستان د مالی وزارت 2015 کال د هیواد اقتصاد لپاره ښه کال ارزوي. په دې هکله رپورټونه به د خبرونو وروسته واوري. اوس حسیب الکوزه او زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبه په ورځ په یو غونډه کې د مشرانو جرګې نوی غړو ته چې د څلور دیش ولایتونو د ولایتي شوراګانو نه د جرګې ته لاره پیدا کړې ده لوړه ورکړه. دا په تیرو اردو کلونو کې لومړی وار دی چې افغان ولسمشر په خپل د مشرانو جرګې په غونډه کې سناتورانو ته په خپل سوګند ورکوي. ولسمشر اشرف غنی نویو سناتورانو ته د لوړې د ورکولو وروسته سناتورانو ته په خپلو خبرو کې د کابینې په تړاو دومره وویل چې کابینه به ژر اعلان سي. ولسمشر مشرانو جرګې ته وویل چې د ملي وحدت ټینګښت په عمل کې حوصلې ته اړتیا لري، نو ځکه د حوصله کوي. ولسمشر دا ډول له پخوانیو سناتورانو نه هم مننه وکړه چې د امریکا او ناټو سره یې د امنیتي تړونونو په برخه کې همکاري وکړه او تایید یې کړه. ولسمشر وویل بې له دغو تړونونو دا ناممکنه وه چې افغان امنیتي ځواکونه تمویل، تجهیز او روزنه ترلاسه کړي.
د پاکستان پولیسو ویلي دي چې پرون د جمعې پر ورځ یو ځانمرګه په پنډۍ کې د شیعه مسلمانانو د یو مسجد مخې ته بم وچاو. لږ تر لږه شپږ کسې ووژل او څه د پاسه دولس کسان یې زخمیان کړي دي. اني شاهدانو وویل چې ځانمرګه بم چونکي کوشش کوو دغه مسجد ته چې پکې یو لویه مذهبي غونډه روانه وه ځان ورسوي، مګر هغه وخت ځان په بم والوزو چې امنیتي ساتونکو هغه تعقیب کړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله وغندله او د خپل حکومت هغه قاطع پریکړې بیا اعلان کړه چې د ټیررزم ګواښونه به ختم کړي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې ده چا سن دی ویلي. د شیعګانو دغه مسجد د پنډۍ د ښار په ګڼه سیمه کې واقع دی. له بلې خوا د پاکستان اردو پرون وویل چې چارواکو د نظامي محکمو په جوړېدو چې مشکوک ټیررستان به پکې محاکمه کیږي پیل کړی دی. اصلا ټولې نهه محکمې په هغه هیواد کې جوړې شوې دي چې ډېر زر به په کار پیل وکړي.
په فرانسې کې د درو ورځو ویره د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله. په دغه ښار کې د توریستي پیښو له امله ولس کسه ووژل شول. پولیسو درې کسه ترهګر په دوو جلا جلا عملیاتو کې ووژل او یو بل مشکوک ترهګر اوس هم فراری ده. فرانسوي چارواکي وایي چې دوه ورونه چې د شاري شارلی ابدو پر مجلې باندې د تیرې اونۍ توریستي برید کړی و. پرون د جمعې په ورځ وروسته له هغه نه ووژل شول چې پولیسو پر هغه ځای چاپار وړه چې دواړه ورونو پکښې یوه ښځه یرغمل نیولې وه. د شارلی ابدو پر مجلې باندې د چهارشنبې د ورځې په برید کې دولس کسه ووژل شول. پولیسو دغه راز پرون د جمعې په ورځ په پاریس کې پر یوه مغازې باندې هم چاپه وواله چې یو بل مشکوک ترهګر خلک یرغمل نیولې وه. دغه ترهګر څلور کسه چې په مغازې کې سودا اخیسته په ډزو ووژل. څو کسه نور په مغازې کې د غوښو په یوې سردخانې کې د پنځو ساعتونو دپاره پټ وه. د ډی مارټین انګیولا په ښارګوټي کې چیرې چې مشکوک ترهګر شریف او سعید کواچی د یوې مطبعې په یو ګودام کې پټ وه د چاودنو او ډزو آوازونه واورېدل شول او دواړو ورونو د پولیسو د محاصرې وروسته پر پولیسو ډزې پیل کړې او په نتیجه کې د پولیسو لخوا ووژل شول. بل پلو ته په پاریس کې امنیتي ځواکونو د پورتی ډی وینس سیمې ته نږدې پر یو مغازې باندې برید وکړ چیرې چې یو مشکوک ترهګر پنځه کسه رغمل نیولې وه. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې د مغازې وژل شوی ترهګر 2 کلن امدی کولبلی هماغه کس دی چې د چهارشنبې په ورځ د پاریس په جنوب کې یو پولیسو ووژله. همدغه راز چارواکي وایي چې په یوې ښځې پسې هم ګرځي چې هید بومدینه نومیږي او د بریدګرو ملګری ده. پولیسو ویلي دي چې د مغازې مشکوک ترهګر د سعید او شریف کواچی سره تړاو درلودلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. په پاریس کې د شارلی ابدو اونیزي د تنزیه مجلې په دفترونو د مرګانۍ حملې نه وروسته په اروپا کې د مسلمانانو په ضد د انتقامي بریدونو یره پیدا شوې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه 12 تنه وجل شول چې پولیسو د جمعې په ورځ برید کوونکي هم وجل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسن وایي خلک باید له زغم نه کار واخلي. د لندن نه د امریکا غک خبریاله سیلا هنسي په خپل رپورت کې وایي په اروپا کې مشت مسلمانان اوس په ډېری یره کې ژوند کوي. خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسن مشر زید راد الحسین وایي چې اسلام په پاریس کې د وژنو ذمہوار نه دی. نوموړي په جنیو کې په غونډه کې وویل موږ یوه شیبه سکوت او آرامۍ ته اړتیا لرو، انتقام اخیستو ته ضرورت نه لرو. کومه خونړۍ حمله چې په پاریس کې وشوه پړی باید د اسلام په دین وانه چولې شي او نه د اروپا ګډ کلتور د دغه عمل ذمہوار دی. خو د اروپا د خلاص ځینې تنګ نظره سیاسي مشران کوشش کوي چې دغه حمله ته بل بڼه ورکړي. نوموړي دا سرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په اروپا کې د ځینو سختدریزو خلاص سیاسي ګوندونو مشرانو په خپل ویناو کې د دغه حملې ذمہواري د اروپا په مسلمانانو او د اروپا په ګډ کلتور واچوله.
د امریکا د اسهمو بازار د سږ کال په لومړۍ اونۍ کې 9% ښکته شو او په داسې حال کې چې په دې واد کې د بیکاری کچه راکښته شوې ده. د امریکا د بیکاری فیصدي 13% او 20% شلمه برخه راکښته شوه، یعنی 15.8% شوه چې په تیرو شپږو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د کار او کارګر وزارت پروند جمعې پر ورځ رپورټ خپور کړ او پکې راغلی دی چې د امریکا اقتصاد 13% 225,000 وظیفې رامنځته کړې دي. د 13% شمیرې دغه څنګه چې اقتصاد پوهانو یو وړاندوینه کړې وه شوې او سږ کال په تیرو 15 کلونو کې د وظیفو له لحاظه تر ټولو ښه کال و، ځکه ډېرې وظیفې رامنځته شوې. خو د جمعې د ورځې په امارو کې معاشونه دومره نه دي لوړ شوي، یوازې د انفلاسیون په مقابل کې یو څه لوړ شوي دي. د چارو کارپوهان وایي چې لږ معاشات خلک دې ته اړ کوي چې پیسې خرڅې نه کړي چې دا به تاثیرات ولري، ځکه د امریکا د اقتصاد غټه برخه د خلکو د پیسو مصرف تشکیلوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې 2014 کال د امریکا لپاره د پرمختګ یو کال او هغه د دې خبرې لپاره ثبوتونه لري. ښاغلی اوباما نن خپل په هفته ایزي وینا کې وویل چې 2014 کال د 1990 راهیسې د وظیفو د موندلو د لحاظه تر ټولو ښه کال او د بیکارۍ کچه دومره چټکه راولویده چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی اوباما وویل چې د روغتیا د تصویب شوي لایحې په برکت تیر کال شاوخوا 100 میلیونو امریکایانو روغتیایي بیمې ترلاسه کړې. ښاغلی اوباما د فلپسي په کالج کې وینا وکړه او خپل هغه پلان اعلان کړو چې غواړي د پوهنتون 2 لومړي کلونه د مسولو زده کوونکو دپاره وړیا کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه په دې خاطر هم د غزای ته تللی دی چې یو نوی مرکز جوړ کړي چې په لړ کې به په امریکا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښه معاش وظیفې پیدا شي.
د کاناډا پولیسو 2 ورونه نیولې دي او د ترګرۍ 2 تورونه یې پرې لګولې دي، خو د تورونو پاک لپاره تفصیلات نه دي ورکړي. پولیسو په بیانیه کې ویلي دي چې 40 کلن 2 غبرګولي ورونه اشتن کارلتن لارمن او کارلس لارمن یې پرون د جمعې په ورځ د ملي امنیت د جنایي طاقت وروسته نیولې دي. پر اشتن باندې د توریستي فعالیتونو د تسهیل تور لګېدلې دي، په داسې حال کې چې پر کارلس باندې بیا دا تور دی چې غوښتل یې د توریستي فعالیتونو دپاره د کاناډا څخه د باندې سفر وکړي. پولیس وایي چې کارلس د مونټریال په پیری ایلیات توردیو هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د توریستي اهدافو دپاره د کاناډا څخه د باندې سفر وکړي. اشتن بیا په اوتاوا کې نیول شوی دی. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې 2 کاناډایي عسکر په 2 جلا جلا پیښو کې چې مقاماتو توریستي حملې وبللې وژل شول. او د امریکا یو قاضي په یو توندلاري اسلامي وایز باندې 8 میاشتې وروسته لاغه د عمري بند سزا راوستله چې د توریزم په تورونو ملزم شوی دی. قاضي پروند جمعې په ورځ مصطفی کامل مصطفی ته چې په ابو حمزه مشهور دی د نیویارک په ښار کې په یو فدرالي محکمې کې دا سزا اعلان کړه. حمزه چې په یو ستر ګډون دی او دواړه لاسونه یې پریسیوی دی. کله چې دا سزا ورته اعلان ده په محکمه کې حاضر وو. د حمزه مدافع وکیلانو د قاضي نه وغوښتل چې د سزا ټاکلو په وخت دی د غو جسمي نیمګړتیاوی په پام کې ونیسي. حمزه د تیری می په میاشت کې په غوټولو یوولو ستورونو چې د توریستانو سره د مادي مرستو کولو په اړه پرې لګېدلې وه ملزم وګڼل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل سپامو کړی. د خبرونې لومړی رپورت ده په ننګرهار کې قاضیان د خپل ژوند خوندیتوب غواړي. زبی الله غازی په دې حق له رپورت را لګلې.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دا د افغان ولسمشر غږ دی چې نن یې د افغانستان په مشرانو جرګه کې نویو سناتورانو ته د وفاداری سوګند ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د مشرانو جرګې منتخبو غړو ته چې د 34 ولایتونو د ولایتي شوراګانو نه دغه جرګې ته لاره پیدا کړې لوړه ورکړه. نویو سناتورانو ته د لوړې لو ورکولو وروسته افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې د کابینې د اعلانولو یادونه هم وکړه، خو د کابینې د معرفي کولو کرنېټې په ډاګه نه کړه.
چې هغه تورونه چې مبندې خودل سناتور صاحبان چې حوصله نه لري په دې روان سي چې لکه حضرت صاحب را باندې ورتوي چې حوصله دې پاسته
کابینه تر ته اعلانی کی او سلام نتیجه ورکړي ان شاء الله هر شی به جوړ شي. هر شی
له تاسو نه فشار لمانه او سله کارونه به جوړ شي، اما تاسو فشار راکی زکه دې ولس فشار
استازي تاسو اولدین زه هیڅ وخت نه خپکی.
د غراز ولسمشر له پخوانیو سناتورانو څخه په مننې وویل چې له امریکا او ناتو سره امنیتی او دفاعي تړونونه په دقت وسیړل او تایید کړل. په همدې توګه افغان ولسمشر د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې د هغوی قدر کوي او د دې پر ځای چې سناتوران د خپل موکلینو عریضه وزارت په وزارت وګرځوي، نو د دوی د کارونو د اسانتیا لپاره یو دفتر د چارو په اداره کې جوړوي چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړو د موکلینو عریضه ترلاسه او اجرا کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې وزیران به په هر شپږ میاشتو کې په منظمه توګه ولسی جرګې او مشرانو جرګې ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
حساب نیول او حساب ورکول دواړه اساسي قانون کې معلوم دي. تاسو به حساب نیسی او اجرایه قوه به حساب درکی. اما وړاندیز داده چې په هر شپږ میاشتو کې ټول د اجرایه قوه مسئولین راسی یو منظم او منسجم د خپل د کارو راپور درکی. اما قرارداد او تاسو قرارداد ټول وزیرانو سره بدایي چې هر شپږ میاشتې راپور درکی. کل راپور بریالي نوتل ورته وایي خدای پامان.
افغان ولسمشر نویو سناتورانو ته د خپل وروستي فعالیتونو په اړه هم معلومات ورکړل او ویل چې آسیا له افغانستان پرته ثبات ته نشي رسیدلی. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان لپاره په سیمه کې د نظر یو والی برابر کړی دی. همداشان ولسمشر د لاجورد د لارې د پرانیستلو چې افغانستان له کسپین بهیرې سره نخلوي هم یادونه وکړه او زیاته کړه چې چین هم د واخان د لارې جوړولو ته هڅولای دی او د ډیورنټ په کرخه کې به هم 15 نوې نقطې ایجاد کړي. ولسمشر په اقتصادي پروګرامونو هم خبرې وکړي او ویل چې د افغانانو لپاره به د کار زمینې برابروي، افغانستان کې به د برېښنا د صادرولو وړتیا پیدا کړي او دغه هیواد او ببه وساتي. د کتونکو په باور افغانستان به هغه مهال د یو باثباته پرمختللي او هوسا هیواد په توګه وپیژندل شي چې افغان حکومت د تروریزم، نشه یي توکو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې قوي سیاسي اراده ولري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د قندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وای چې زر به افغان ځانګړي ځواکونه په زابل کې د بهرنیو وسلوالو په ضد ځپون کې عملیات پیل کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د جنرال رازق سره مرکه کړي.
په مجموع کې د زابل د امنیتی وضعیت پر اړیکه باندې ځینې نوې ننګونې پیدا شوې دي. مثلا باندنی وسلوال د فامیلو سره راغلي، عرب، چشنایی او ځینې نور. په دې کې مو روسي اقدامات دي چې
په دې کې شک نشته. داسې د تیریو میاشتې یا یو نیم میاشتې د خلک د ناوې ولسوالۍ د غزنی ته راغلي وو. دغه سوکه سوکه د زابل لاغه ولسوالۍ چې د غزنی سره هم سره ده دي، هغه کې په دای چوپان او نوبار او خاک افغان او هغه ځای کې شل کور دیش کور داسې ځای پر ځای شوی دی. پاره ولسوالۍ کې او موږ د دې لپاره پر روان نږدې ورځې کې خپل تدابیر لرو. انشاءالله د دې د تسبیح لپاره موږ خپل منطق کارونه پر مخ ویسو.
تدابیر به مو چې مشخص
د دې صفایي لپاره ټوله د دې د تسبیح او صفایي لپاره موږ خپل کندار د زون په حساب زموږ اوایي قواوې قومندایي قواوې ټوله په دې کې اشتراکي او د منطقه به انشاءالله
مشخص کوم نقاط تیم شوي دي. د عملیاتو
هغه ځایونه چې د دشمن په کې راپورونه سته یا دی جن ناوله د خلک راغلي دي چې دغه سره شزمسته دغه د تشبيه لپاره او یا د دولت مخالفینو کوم ځای کې دی په غرو په لور ځای کې وسی دغه لپاره مشکل پلانونه جوړ کړی دا ان شاء الله په لاند وخت به د عملیات شروع شي.
د کوم هیوادو اتباب دې معلومات درسته
په دې کې د لشکره طيبه خلک هم سته په دې کې د برما خلک هم سته په دې کې دار ملک چې درته هم چا ترورستان در ملک پکشی دی او دا شده و پلان دا مخراغلی دا نو دا با ورست معلوم سی و واسه چه من رو تا گورو دا دا یو پلان دا مخه دا دیا دا پراغلی دی چه دلت نور مرکزون دا یو منطقه دا استخباراتو پا منگی سر دلت را انتقال سی پا افغانستان که جوش ترورستان دا مرکزون.
بله دا کندهار داخل امنیتی وضعیت تاسیدی چه اروزا ټارګټ کیلینګ یا هدفي وژنې کیږي اروزه بیل ناغې څخه دوه درې نفر وژل کیږي دا هم د عامو شاریانو لپاره یو قسم اندیشنه ده. پولیس په دې رابطه څه وکړي؟
د رابطه باندې زموږ کشف ارګانونه کار کوي. دا سنه د چاره ورځ یو یا دوه کیږي په دوه ورځې کې یو پیښه راځي په دغه تیر هفته کې 15 پیښې شوې دي په هغه کې د دوه مجرمین د بینه کلی دی یو نیو سوی دی او پر نور باندې من کار کو ان شاء الله پاغه کی
انګیزه چی شي جنایي مسایل دی کسې
ډېر موضوع جنایي دی د خلکو بیکاری هم دی یو سړی دی د بل مرګری ور سره بیا چې راځم ځکه درانه سمته کور در ترانه سم بیا له ته وښ شي دی په شاده تر سی بل دی پیسې رانما کی جنگ سر کی بیا راځي و د دې پر ځای بدبختی خدا ده چې په خو به سل کوس جنگ وکي یو نفر به کی مرنه و و در سړی سر ټوپک ور سره دی چې دې پر ځای چې د خپل برخورد وکي په ټوپک باندې د ټوپک په خوله خبر نو دا یو مشکل دی. دوه موضوع جنایی دی او درې تروریستي سوي دي په هغه کې دوه نفر دښمن دروسته د بینه کلل دي او نور بند هغه چاره کیږي خو په هر وخت استعمال میږي
په مجموع کې متوجه است کندهار هم کې وضعیت چې دغه مسایل باید
ډیر متوجه ان شاء الله د کندهار خلک د جسد منانی وي خو خلک سم هم د غشتنه دي چې دولت سره کومک وکړي خلک تروریستان چې وجاسوي دغه د کندهار وسیدو
مننه شوندې تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د مالیې وزارت 2015 کال د هیواد د اقتصاد لپاره ښه کال ارزوي. پاموکړی د بهارت صابر رپورټ ته بخنه غواړو. د تخنیکی ستونزو لامله دغه رپورټ موږ تاسو ته نشو وړاندې کولای. اوس د سبی الله غازی یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې وايي په ننګرهار کې قاضیان د خپل ژوند خوندیتوب غواړي.
د ننګرهار په استیناب محکمه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې دیوان رئیس قاضي عبدالمتین نن سهار 8 بجې د خار په شپږمه ناحیه کې وسلوالو په ډزو وژلې ده. د والی ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې د خالص پامیلو په سیمه کې قاضي عبدالمتین ل خپل کاله ایله څو قدمه اخستی و چې څو تنو موټر سایکل سپرو پرې مخامخ ډزې کړې او ځای پر ځای وژلې ده.
دا حادثه په داسې یو وخت کې رامنځته شوې ده چې قاضي صاحب د کور نه راوتی دی په لای روانو چې دوی پې ور برابر شوی دی او ډزې پکړې دي. د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. سیمې ته پولیس تللي دي او هغوی ساحه انسداد کړی ده. کوشش کوي چې عاملین د حادثې پیدا کړي او د قانون منګول ته وسپاري.
وسلوالو طالبانو د دغه قاضي د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په تیرو درې ورځو کې دا دویم قاضي ده چې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې وژل کیږي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د لغمان استیناب محکمې د مدني دیوان رئیس هم په جلال آباد کې د یوه مقناطیسي بم د چاودنې په پایله کې وژل شوی و. د ننګرهار محکمه امنیتي ادارو غواړي چې د قاضیانو د ژوند خوندي کولو لپاره هڅې وشي. د دغه ولایت د استیناب محکمې رئیس قاضی محمد اشرف امین امریکا غږ ته وویل چې آن لولسمشر د دوی د قضاتو د امنیت ساتنې لپاره کلکه غوښتنه کړې، خو لا یې هم چا په خبره غوږ نه دی ګرولی.
نه نه، هیڅ تنظیمات نشته. وخت چې گزارش ورکاو مخکې استعفا وکړي، ورته چې قضات ډېر تهدید لاندې دي، هغې لهمو تدابیر په آینده کې ونیسو. هغه مصروف دی، نو په خپل هغې کې د اکادمي جوړولو شیانو ته لا تراوسه متوجه نه دي.
نوموړی وایي اوس مهال یوازې د استیناب محکمې د ساتنې لپاره یو څو عسکر ورکړل شوي، خو قاضیان ساتونکي نه لري. بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې قاضیانو ته د یوه ټوپک د ګرځولو اجازه ورکړې ده. د والي ویان احمد ضیا عبدالزه
علاوه د دې نه چې د محکمې د امنیت لپاره خاص تدابیرو په خاطر باندې والي صاحب د امنیې قمنداني مسؤلینو ته او امنیت ملي مسؤلینو ته هدایت ورکړی و. د دوی د شخصي امنیت لپاره هم د سلا ګرځولو اجازه دوی د والي صاحب ورکړې وه.
نوموړی وایي په دغه ولایت کې قاضیانو ته د راولاړو ستونزو په اړه د کابل اداره خبر کړې او ډېر زر د چشته ستونزو ته د حل یو وسیله لاره ولټول شي. نوموړی وایي امنیتي ادارو هم خپلې هڅې ګړندۍ کړي او له قاضیانو غواړي چې د ورپېښو ستونزو په اړه باید ولایتي اداره لوړاندې خبره کړي. د ډیرو په باور په افغانستان کې د قاضیانو ژوند ځکه له ګڼو خطرونو سره مخامخ دی چې په اوسنیو حالاتو کې فساد کوونکي د نشئی توکو قاچاقبران او ګڼې نورې کړۍ غواړي د دوی پر وژنه د قاضیانو د هغه فیصلو غچ واخلي چې پر وړاندې قضاتو کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. نن مو د اشنایانو د ادبي ډیری پروګرام ته شاعر عبدالحفیظ ملیار صاحب ملمه کړی دی. دی اصلا په اتریش کې د ویانا په ښار کې اوسیږي. د ده د شعرونو دوه مجموعې چاپ شوي دي. غواړو د سره نورې خبرې وکړو. تاسو کولی شئ هم خپله د سره وغږیږي، البته لږ وروسته زنګ ووهئ، خو د سټوډیو د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. دوه نمبرونه دي، یو نمبر دی 202-619-1111، بله نمره ده که د افغانستان نه زنګ ووهئ او د دې دپاره چې تاسو باندې د ټلیفون مصرف رانشي نو دغه نمره ډایل کړئ، 09-00-10-00. ډیر مننه چې په پروګرام کې برخه اخلئ او خپل نظر هم څرګندوئ. نو زه به درنو اوریدونکو ستاسو په اجازه د خپل میلمه احوال واخلم چې پروګرام ته راغلی دی یا نه، کور ته راغلی دی یا نه. د اشنایانو ادبي ډیری پروګرام ته ستړی مشي عبدالحفیظ ملیار صاحب، په خیر راغلی.
درنې خورې سلام.
وعلیکم سلام.
هیله لرم چې زمانی کې هیله او پرزوینه هم وملی.
خواهش کوم، ستړی مشي.
مخکې تاسو نه تشکر کوم چې تاسو په جلا وطنۍ کې د ادیبانو شاعرانو پښتنه کوئ، اوالی اخلی او دې سره د خپل د زړه خوالی شریکوئ. بیا هم تشکر کوم ودان، زه ستاسو سوالو ته منتظر یم.
خواهش کوم، تاسو هم سلیم شئ، په خیر راغلی. دا زمونږ نه بلکې د آشنا رادیو پروګرام دی او همدغسې جوړ شوی دی چې باید شاعران، لیکوالان او د ادب مینان دا ټول سره د دې لارې نږدې شي او یو د بل په حال خبر شي، مثلا معلومات پیدا کړي، یو بل سره وپیژني چې چیرته پراته دي لرې لرې وطنو کې. نو امید دی چې ګرچې ستاسې په باره کې موږ چې څومره معلومات لرو زیاتره خبر دي پوهیږي، د اشعار سره مو هم لکه زما یو دوست چې ویل چې ستاسو ډیر شعرونه اوریدل دي او لوستل دي، نو باور لرم چې ډیر نور به هم خبر وي. خو بیا هم چې افغانان ډیر خور وارد په هرځ کې او ځوانان شاید ډیر ته دلچسپ وي چې ستاسو د خپل خلی ستاسو په اړه کې معلومات او ستاسو شعرونه واوري. نو کته سه لک شانتي مهرباني
مهرباني داستاس محبت دي
خواهش کوم
مننه.
نو کته سه لک شانتي خپل په دي خپل خله او جبه ځان اوریدونکو ته معرفي کوي سه لازم غني مون خودم را پیګو چې د شیرونو دوه مجموعه دي دي چې یو د وخت سیلاب نوميږي او بل د مليار نغمه، یعنی استاس خپل تخلص چې د استاس نغمه او د دوه خو چاپ دي. نو د شاعرانو چې دوه یا درې مجموعه چاپ یې هغه معلومدار قرار نه کړي، نو شیرونه به ویل یو د څه فکر کوي چې د دې نه روسته به د نور شیرونه ویلي خدا چې چاپ دي کنه دي یا چاپ ته تیار دي نه دي، دا خو به معلومات به تاسو سره وي. نو موږ کوشش کوو چې که تاسو لږ معلومات ورکړي سنور ویل غوړي بیا د اورینونکو سوالونه تاسو واوري چې هغه تاسو نه څه پوښتنې لري ستاسو شعر او شاعرۍ او ستاسو ادبي ژوند په اړه کې.
مننه درې دي خوري لکه څنګه چې تاسو ویلې زمانو مدلپیز دی تخلص مې مليار دی د لغمان دی ولایت د عمر زیو د شکر آباد په کلی کې زیږیدلې. زه د خدای بخیلی میرزا عبدالرزاق خان زویم چې هغه هم ادیب او شاعر او زه یو شاعر کورنۍ ته منسوب یم چې زما ورونه وریرونه مې او زه هم شعرونه وایم او رښتیا هم شعر او ادب سره د پخوانه ډېر مینه او علاقه لرم او ډیر ورکټوب څخه می شیرو ادب ته مخه کړی ده او تر اوسه پورې می دوه شیری ټولګي د چاپ وتی او درې می شیری ټولګه می د چاپ لاندې ده.
ها
او تقریبا اتیا انټرنیټي سایټونه دي چې زور سره شیری همکاري لرم او تقریبا په زیاتو مجلو کې می اشعار هم د چاپ وتلی دي او په اکثر کله چې افغانستان ته می سفر لرال ته هم په اکثر رادیو تلویزیونونو کې می هم مصاحبه کړی دي او زما بعضی اشعار اکثر بعضو خوږوجو به هنرمندانو هم زمزمه کړی دي او اوس هم چون دی وطن څخه لري ما او دی وطن درد ما سره دی او همیش می زوري او هیڅ می آرام نه پریدي او په دې لړ کې البته شیرونه لرم او لیکم او رښتیا هم اوس هم ادامه لري دا می په لنډ شکل خپل ځان تاسو
ډیر تشکر ډیر تشکر چې د خپل ادبی ژوند او فعالیتونو په اړه کې د خلاص معلومات ورکړ. نور به موقع ورکو او ریډونکو ته چې هغه هم خپل سوالونه وکي او مثلا کوم فرمایش لري فرمایش ورکي. خو زمونږ فرمایش ده چې تاسو ویلې په ادبی او کورنۍ کې زیږیدلې لو شوی او ستاسو پلار مرزا عبدالرزاق خان خدای بخښلی هغه شاعر او ورونه د شاعران دي معلومدار دغه د شعر او شاعرۍ ماحول او محیط یا اساس ذوق او طبع دغه ساده چې ته هم باید شاعر ووسی. خوشاله یو چې دوه مجموعې دي چاپ دي مګر تاسو ولې درېمه مجموعه دي هم چاپ ته تیار ده د څه نمیږي او د کې سره ډول شیرونه دي، یعنی د دې دوه پخوانی مجموع سره چې د سی ورته وګوري فرق لري په شعر او شاعری کې دي فرقونه پکې ویني په وضاحت. مثلا نظمونه دي بالکل او کا مشترک وجه لري یو بل سره.
درنی خوري زما په دې دریم شيری ټولګه کې تر اوسه می واقعا ورته سينوم نه ده انتخاب کړی او لکه غور پکاره ده او را ولودلته چې شیرونه ز چې تر کوم ځای ګورم تاسو ته هم دا پته شته چې دا څنګه چې سونه سره زیات شیرونه وي زیات مطالعه کوي یا زیات چاپي طبي شکل باندې د سیاست فکر کیږي چې یو سناسبه پکې تغیرات وی
بله.
او شیر خطبا هر شیر د شاعر لک اولاد غونډه ده ما ته خو می ټول شیرونه شخصا ما ته خیسته کاری دا چې اوریدون کې یا لیدون کې یا لستون کې به قضاوت به هغه ته پریدو. نو زه تقریبا په دې ټولګه کې هم آزاد شیرونه دي او د غزلیات دي او هایکو دي او سلوریزی دي او نور مختلف نو د شیرونو دي او په دې ټولګه کې هم ان شاء الله راټولوم او د زیات فرق نه لري د نورو ټولګو سره. منته صرف فرق به دا وی چې د غنوي حالات د وطن په کې ډیر زیات ترسیم شوی دی.
خا ډیر ښه. معنا دا دوا په خوانی مجموعه چې دی کې مایکو سلوریزی او غزل او آزاد شعرونه او نظمونه داشته او د درېمه کې هم شته. خا موضوعګان به فرق لري لکه څنګه چې تاسو ویلې چې وطن نه لري ما او مهاجر ما او زوريګم او دغه درد او سوز ما په قرار نه پریدي. نو که یوې خوا سړی وي چې دا درد او سوز باید نه وي, سړی باید آرام وي, مګر د بلې خوا نو شاعر که درد او سوز نه لري خو به شاعري ودرېږي, شاعري به بند شي. نو دا خو ښه خبره ده چې درد او سوز د لوسم په زړه کې شته او دا ور بل دی کنه, دا لمبې ته نه خېږي. که دا لمبې بندې شوې خو بیا به نو زه څنګه وایم, یعنی شعر او شاعري به مونږ درد سي هغه غوندې نه شي, وروسته پاتې نه شي, پسمانه به نه شي.
داسې یو خبر د خورې چې د شعر په ادب کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ سو شیان ډېر مهم دي, چې هغه اول چې ډېر مهم دی
احساس
دې په خوا کې عاطفه ده, په خوا کې تفکر دی, تخیل دی, چې انسان د ذهن څخه چې منبع ده, یعنی دا سره یو ځای کېږي, یو ستی نه جوړېږي. نو بیا نو هغه د شعر قالب او هنر او ښکلا او پیغام او دا نور مسایل بیا سره یو ځای کېږي او شعر ته جوړېږي. زه چې فکر کوم انشاءالله زما احساس لا تر اوسه ژوندی دی, هغه احساس چې زه په وطن کې زیږېدلی یم, زه په وطن کې لوی شوی یم, وطن په ما باندې مصرف کړی دی, زه لوی کړی یم او بالاخره ځوانان مې د وطن یادېږي, همزولي مې یادېږي, د خپل وطن آب و هوا مې یادېږي, محیط مې یادېږي, ماحول مې یادېږي. او زمونږ وطن خو که چېرته دغه د صلح وي, د جنګ غمیزې نه وي, په جهان کې یو ملاتشبه جنت دی. نو په لحاظ دغه احساس تر اوسه ما کې شته, کنګ څنګه چې زیږېدلی یم تر اوسه پورې دغه احساس ما کې شته او دغه احساس مې تر اوسه ژوندی یم, ما سره به وي. نو په لحاظ دغه زما احساس ما ته دغه هغه راکوي امیدواري چې زما په شعر کې به کمی نه راځي او بالاخره لا مې زوروي. او دغه زما زورول زما عاطفي ما سره په حرکت راولي چې زه یو عکس العمل وخیم, یعنی د شعر په بڼه یو څه ووایم.
بله
دغه څه مسایل
او په دې حساب نو تفکر دم پراخیږي او تخیل دم لا ښکلی کیږي او پراخیږي. ډیره مننه تاسو نه, تاسو د قالب او د هنر خبرو غره د شعر په دې جوړښتونو باندې به نه غږیږو, خو کاوریدونکو سوالو کو هغه کې زه سنه وایم. زه غواړم چې د سه معلومات تاسو اوریدونکو ته ورکړي چې دغه هر یو چې دیقان او بزګرو هر څوک قرباندی پوشي او د دې لپاره چې په پوشه د شیرونو نه مو خوند وخلی او ورته معلومه شي ثابت شي. نو زما خوخه خدا ده ک تاسو ومني یو شیر چې تاسو دی واخیرو کې ویلې وي او ستا خپل ډیر خوخ وي گشته ویلې چې شیرونه د ټول خوخ نه, خو بیا هم یو شیر د نمونه په ډول وایا نه خیر سره بیا به اوریدونکو سره وغږی چې دوی سوي نور پښتنه ز دوی ته پریدم زکه دوی وایي چې تاسو ډیر مغږیږي مونږ ته نوبت راکړي.
زه به خی داسې یو عمومي شعر ووایم.
ښه,
زه د مور دپاره, وطن دپاره, عشقي, حماسي, هیکو هر څه لرم, خو یو به داسې عمومي یو شعر داسې ووایم.
بیا به د دوی فرمایش ته ګورو چې دوی څه
وایي. بلې ډیوې عنوان ده.
ښه.
چیرې ګریوان کې مې د اوښکو لا قطرې پاتې دي, چیرې ګریوان کې مې د اوښکو لا قطرې پاتې دي, ژوند په زړه کې مې لا هم یو څو ګیلې پاتې دي.
ښه.
عمر می لاړ د ځواني په نشه پو نشومه, ساقستا شو خمیخانه کې می پیالي پاتې دي, لوطن لري د هجران په دام کې ګيره مزه, لوطن لري د هجران په دام کې ګيره مزه, مان دي کلی د ګدر ټول می له پاتې دي, د خټو کله دنګ چینار او د سحر بادونه, د خټو کله دنګ چینار او د سحر بادونه, د بام په سر کې د خوبونو خاطرې پاتې دي. مرګ یې لګ انتظار وکړه ورختا یې سله, مرګ یې لګ انتظار وکړه ورختا یې سله, ریبار ورغلې د یار کلی ته جرګې پاتې دي, وطن څنګه به دې هیر کړم یې روي د نشم, وطن څنګه به دې هیر کړم یې روي د نشم, ستا خړه خاوره مې تر اوسه پلی مې پاتې دي, دا د حفیظ ملیار په قبر ګلان ونه کړی, دا د حفیظ ملیار په قبر ګلان ونه کړی, لا خو زما د ارمانو با بلی دیوی پاتری.
ډیر تشکر، ډیر مننه ملیار صاحب. تاسو د شعر او احساس مو چې دلته بیان کړی، ماته دا سوال پیدا شو چې مخکې د ذکر وکړو چې وطن ته تللی او هلته د ډیرو راډیوګانو سره او تلویزیونونو سره تا مرکې کړي دي، ویب سایټونو کې د شعرونه شته. زه غواړم پوه شم چې دغه اوس دی وختو کې چې تللی او پخوانیو وختونو کې چې ته خپل وطن ته ګورې او هغه خاطرو ته ګورې، که داسې د احساس بیان کې چې څه خوبۍ پکې وینې او څه شی دی چې تا ډېر ځوروي، ګرچې یو څه اشاره د مخکې وکړه.
ځور خو کورې ځور دا دی چې په وطن کې جنگ ده، مرګ ده، ژوبله ده، دردونه دي، او صلح یعنی څنګه چې موږ وایو او لازمه ده، هغه په وطن کې نشته، ورور وژنه شته او دغه ناخوالی دي. زه چې وطن ته لاړم، هلته دا دی هغه وخت تل چې نوي د انتخاباتو مسایل مخکې وو او د انتخاباتو کمپاینونه روان وو، او په دې کې ډېره امیدواري د افغانانو په دې کې و چې لازما دي خو هغه څخه دا و چې انتخابات به وشي او د خلکو په رایه به حکومت منځته راشي او انشاءالله د ناخوالو ته به د پای ټکی کېښودل شي. دغه ما ته امیدواري او خوشحالي وه. او خفګان خو دا و تر اوسه پورې همدا ده چې تلویزیونونه ګورو، خبرونه اورو، ولا اوس هم مرګ ژوبله شته په وطن کې، او څنګه چې لازمه ده سوله برقراره نه ده، او د خلکو خواسي لا تر اوسه هم برآورده شوې نه دي. تر اوسه پورې لا کابینه نه ده اعلان شوې، طبعا خلکو اقتصادي حالت هم تقریبا څنګه چې لازمه ده هغسې نه ده. نو خو نو بیا ډېر باس سیاسي.
بله بله،
نو غواړم
نو که چیرې د سولې تر عنوان لاندې ستاسې کوم شعري او ارمان دی او ارزو دی پکې دغه وایي، ور اورېدونکو ته خبر شي.
زه به داسې خیر دغه فعلاً مې یو نوی شعر مې د مخکې ایښی دی، خو نو که زه اگر نه لټوم وخت ځای نه شي، دومره مې لیکلی دی چې سره یو شی، سره یو شی افغانانو، دا مو وخت دی، ځورېدلو انسانانو، دا مو وخت دی، د وحدت لاسونه ورکړئ یو تر بله، د میرویس نیکه بچیانو، دا مو وخت دی. په نفاق کې وژل کېږئ او ورکېږئ، فکر وکړی شاه زلمیانو، دا مو وخت دی. هزاره، تاجک، ازبک، ترکمن یو ورور دی، پښتنو که پشیانو، دا مو وخت دی. دا ګلاب ګلاب وطن د ټولو کور دی، ای ایماک نورستانیانو، دا مو وخت دی. له امونه تر بولانه یو افغان دی، له امونه تر بولانه یو افغان دی، د دې خاورې وارثانو، دا مو وخت دی. خوشحال خان او احمد خان بشي خوشحاله، خوشحال خان او احمد خان بشي خوشحاله، ای باتوره، ایز مریانو، دا مو وخت دی. د حتیز ملیار زخمونه به ټکور شي، شملورو ننګیالیانو، دا مو وخت دی.
ډیر تشکر. ما سره همدا اوس ذهن کې یو سوال وګرځېدو چې تاسو ویلې په داسې یوې کورنۍ کې چې هلته شعر او ادب ماحول او ته پکې لوی شوې، نو دا شعري ذوق دی منبع همغه ده. ستا خپله کورنۍ چې اوس اتریش کې ویانا کې اوسي، بچیانو کې د داسې څوک شته چې هغوی داسې ذوق او علاقه ولري شعر او شاعرۍ سره؟ ځکه ته شاعر یې.
داسې د خورې چې خبره په دې کې ده چې دغه استعداد، البته دا یو الهي استعداد ده.
بله،
چې دا فطرتاً چې انسان د مور زیږي او دغه فطري استعدادونه دا البته د شعر او ادب دا تقریبا په هر چا کې نه وي.
بله،
کېدای شي یو څوک به لیکوالي به وکولی شي، ولې شعر به نه شي ویلی، او یا کېدای شي شاعر وي ښه لیکوال به نه وي، یا مثلا یو څوک به ډاکټر وي شاعر به نه وي. نو هر چا دپاره خدای پاک علی د استعدادو فطرتاً دا ورکړی دی، خو فعلاً زما په خپلو زامنو اولادو کې مې تر اوسه ما داسې احساس کړی نه چې څوک به شاعر شي، ولې شخصاً زه خپله فعلاً خپل شعر او ادب کې هغه ده مصروف ما، او تاسو ته ستاسو په خدمت کې ما غوښته ګډو مات چې ملي کلی
تاسو
یمو
تاسو ته اورولای شم. ملیار صاحب، دغه وسنۍ ځوانانو، شاعرانو، لیکوالانو ته چې وګوره، خصوصا شاعرانو ته، کته کوم توصیه وکې، کوم بدلون د زړه کې وی چیرې شي، کوم نظر ولري څه به چې دغه ځوان شاعران هغه لارونه سي؟
زما په ان خوري اول خدای دې چې یو څوک به دې باندې پوښي چې دغه شعري پرختي د سره همکاري کولای شي کنه. یعنی دا معنا فطرتن دی شاعر دی کنه، یو خو هغه شاعر دی چې فطری شاعر دی، یو هغه شاعر دی چې لیک خپل کینی او لیکي په اصطلاح
جوړوي
جوړوي. دا فرق لري که چیرته جوړوي. داسې نه ده چې دته موږ شاعر نه شو ویلی، شاعر ویلی شو خو دی په ډېر مشکل سره به یو ستې دا شعرونه ولیکي، تر یو ځایه به مخکې لاړ شي، خو ولې بیا هم هغه خپل هغه اصلي هدف ته چې هغه په بحر کې لامبو ده او د دې ساحل ته وتل دا ډېر مشکل کار دی. یو هغه خلک چې فطري شاعران دي، نو د فطري شاعرانو دپاره مخه ډېره خلاصه ده. هغه په دې معنی چې دی باید د پخو شاعرانو اشعار ولولي، مطالعه دې پکې ډېره وکړي او خپل د زحمت وباسي، او خصوصا مطالعه ته ډېر زیات ضرورت لري. نو دې لپاره دغه زما غدا او بل کچیرته شعر لیکي، دا هم ډېره خبر ده کچیرته کوم پوخ شاعر ویني یا ښه شاعر ویني، هغه سره د شریک کی او په دې لاره کې د مشورې ترلاسه کی. نو دې لپاره دغه زما یو شخصي نظر دی. اما اوس مثلا زه خپل تاسو ته وایم، کله چې ما شعر ادب ته مخه کړه، زه په دې شربېدم کوم شعر چې به مې لیکه ما به چاته نه شو ښودلی، نه به مې ښود. ما فکر کوم چې به کمی ته همدا دلیل ده چې ما تر اوسه دوه شعري ټولګې د چاپ وتي، درېیم مې په مخ کې ده. ما باید ډېر شعرونه لیکلي، ما چاته نه ښودل، شکول به مې. اما دغه زما اشتباه وه. ما باید په مغه وخت زمان کې شاعرانو ادیبانو ته دا ښودلی وای، رهنمایي مې ترنه کړې وای تر څو پورې خپل یو سمې لیکلي وای. نو په لحاظ دغه فعلاً لنډ وړاندیز زما دا ده.
ښه، ډېره ښه مشوره ده. بله خبره دا ده چې تاسو ویلي چې ستاسو خدای بخیر پلار خو تکړه مشهور شاعر و، نو داسې یوې کورنۍ کې چې تاسو شعر و شاعري کول، خپل پلار ته دې هم داسې شعرونه نه خود کاغه وخت کې دا فرصت نه و تاسو ته؟ څنګه
ګرانې خورې، زما خدای بخیر پلار زه کله چې اولسم صنف کې وم، یعنې دا معنا چې اولسو شپاړسو کالو وای، بخښنه غواړم زه یولس کالن چې پلار مې مړ شو، ولې زما دپاره د مکتب کې شامل کړم، پلار مې شامل کړم، او اولینه نصیحت یا مشوره ما دا چې بچې تحصیل به کوي، تعلیم به کوي، چې تعلیم او تحصیل په ژوند کې اساسي معیار د انسان دی، او دې ته ډېر تشویقولم تعلیم ورته. ولې متاسفانه کاشکې هغه ژوندی وای، ما ورنه مشوره کړې وای نور یو څه زده کړم.
نو چا په اوله کې در سره چا کومک وکړو؟ مثلا چې کله د جرأت وکړو چې شعر دی یو چا ته باید وښایي، یو هغه درته ووایي چې ښه دی یا نه دی یا لاره درته وښایي، هغه څوک وو؟
د خوري کرشته ته مې دا بیا یو ډېر لوی قصه راځي. سه منصب او مثلا یو وخت د زون شمال کې ما پټ پټ باز انډیوالان ته خودل، یو مسله راغله چې یو لوی عمومي مجلس و، پښتنه داسې وشو چې دغلته اکثرا دری ژبي دوستان دي په مزار شریف کې، ټول په دری هغه کېږي، نلته پښتو شاعر هغه خو چا زه ګیر ورکړم زمونږ یو قومندانو چې دغه سړی وایي. خو خلاصه زه مجبور کړی شوم چې باید په دې محفل کې سبا زه شعر ووایم. خو خلاصه هغه شعر مې وویل، هلته تقریبا په هغه وخت زمان کې 1000 افغانۍ ډېرې غټې پیسه وه، ما ته بخش هم راکول شو. نو وروسته د هغې ځینې زه بیا زیات تشویق شوم، بیا ته د تلویزیون
جرأت دم پیدا کړ،
بیا تلویزیون مخې ته هم ظاهر شوم په مزار شریف کې. وروسته د هغې نو مې را شروع کړې تر اوسه پورې.
معلومه شو چې شعر شاعری کوي، مخې دغه خو پټه
تاسو غوندې دوستانو تشویق کړم، او د الله فضل دی چې تقریبا کته ست یو خبره وکم. نن زمان کې شفیق مرید زمونږ استاد دی، وطن ټول ښه شاعران دي، خو نرمندات خو شفیق مرید په اواز کې کته ست د کرکټ شعر واوري،
او هغه ما اوریدلې ده،
او بس دا شعر زما دی. نور همداسې یو تعداد نور دوستان هم شته دي، لکه اسحاق خان چې په سلواک کې دی،
زه
هم وګجوی خپل په واس کې زما شعر زم زم داسې یو تعداد نور. خو نو شفیق مرید دا یو ښه مثال دی تاسو ته چې دغه چې ما تشویقي دوستان، در حال چې هغه هم شفیق مرید خپل ز پیدا کړی، ما معنی هیله کړی چې دغه یو شعر دی زیوایم. نو دغه شي
مونږ به کوشش وکړو دغه سندره چې تاسو ویلې ساسي دا رښتیا هم ډیره ښکلې سندره ده، ما هم اوریدلې ده سوکرته. نو کدلته د پروډوسر صاحب سره دا سندره موجوده و استودیو کې، دا به خبره کو د پروګرام په خیر کې کوشش وکړو.
انا نو کدي اسحاق خان سندره وی هم تنه کم منه ده، او هغه هیله لرم یو کچته تاسو زما پیشنهاد
خوښ کوم. وګورو خبره ده چې کدلته موجوده وي دوی سره کنه. نو دا سندره چې تاسو وایي څه خان د کوم سندره ده کوم شعر ده؟
زما وای او زدا ستا وای د دنیا غمونه نه وای، مینه مینه وای وفا وای د دنیا غمونه نه وای.
خا خا، نو پروډوسر خو زمونږ د خیره سره التناس ده خبرې واوري دي، نو کوشش به وکړو وګورو چې کوم را پیدا کړي شي او کوم موجود ده دا اوس. خا، ډیر خوشاله شوم ستاسو د دومره معلوماتونه چې اوریدونکو ته ورکړل. په اجازه ده زه د یو اوریدونکو سوال اورم وګورو چې د څه سوال لري، څه وایي، نظر لري، تبصره لري. خو قدرمن اوریدونکو تاسو ټولو نه لګو چې نن خپل شیرونه عمل ولې راځي. نن فقط د مېرمن خپل پښتنې وکړي د ملیار صاحب نه هر سوال چې لري او یا شیرونه یوري بس فرصت به ورکو د خپل شیرونه وایي. تاسو چیرې نه ټلیفون کړی د ورور ستړی مشي نوم دی واخله او سوال دی وکړه. څوک په خیر راغلی د آشنا رادیو د مهرباني تاسو را کچې زمونږ غږ نه اوري. bale مهرباني وکړئ ستړی مشي. څوک دا د آشنا رادیو د ستړی مشي د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام دی؟ مهرباني دا مشکل وی کله کله. وعلیکم السلام وروره. شیر وای وروره. خا په خیال مې چې تاسو زمونږ خبره مخې وانه اوریدله مالې په خیال مې چې تاسو زموږ مخکې خبرې وانه اوریدي. خو خیر دی اوس اوس به یو یو ځل بیا تاسو خپل شیرول ولې لن شیرول ولې نور اوریدونکو ته وایم هم دومره خواهش نه کوم چې نن موږ مېلمه لرو او دته به فرصت ورکو. نور ورځ به د سی به ورځ راځي چې تاسو ټول خپل شیرونه وای. خو اوس تاسو خپل شیر وای. مهرباني سوال دی وکړه.
د مسلمانو او سلیټینګ دی د افغانانو کرنمیټینګ دی چې هر څوک په هر قانون کې د افغانانو عقیدې ټینګې دي. مسلمان په خپل مابند کې محبت ساتي، نا مسلمان خپل مابند کې حرکت ساتي. داسې احساس لري د هغو اصلي ټینګې دي دا چې هر څوک وي د هغو قانون کې د افغانانو عقیدې ټینګې دي. احساسات د شاعرانو په بیان کې په هر محفل کې چې حق د خپل نباسي د خلیل خدای ورګل کې څوک د مرګ نه بیریږي څوک بیریږي د هغو معاملې ټینګې دي چې هر څوک په هر قانون کې د افغانانو عقیدې ټینګې دي. بزا قدر کې دا شعر وایي.
ښه، نو سوال د څه دی ورور ګله؟
ښه، دا څنګه د پښتنو د چې دا شعرونه چې دا شعر جوړوي د لیکي دا باید په دغه خپل سیلابو په دغه بحرو کې باید څو سیلابو وي څو بحرو نه وي دا هر شعر.
ښه، صحیح ده.
دا کوم سری سره لیکل نه سری سو سلا به یا سو دغه بهرونه ویله دغه حساب.
ها، والي دغه شيري سند کې پښتنه ته نو کې ډېر تشکر وروره ستاده په مخه خي. مهرباني وکړئ مليار صاحب
د شه د خوري چې په غزلیاتو کې په شعر کې البته سیلاب قافیه ردیب دا ټول باید مراد شي. دا صحیح خبره کوي. والي بعضي شعرونه دي د خپل د خپردونه چي دي دا د سینې د چې ټول غزلیات یا ټول شعرونه مثلا یو کلس سیلاب لري ټول اشعار بل سیلاب لري. هر شعر فرق کوي چې مثلا یو شعر چې شروع کیږي په کم سیلاب مثلا کاول پد لس سیلاب لري، دوم پد باید لس سیلاب ولري، تر اخره پورې باید لس سیلاب وي. که چیرته دغه شعر د سوال سیلاب لري اول پد تر اخره پورې باید سوال سیلاب ووسی. دا هر شعر ځان ته خپل سیلابونه لري.
ښه،
ما په نظر
اوکې ډیر مننه. د بل اوریدونکو سوال اورم بیا به تاسو ته د خیر سره منګم یو فرمایش درکو د خپل خواخې کوم بل شیر ولې خوشاله بشو. خو اوس وګورو چې څوک دې کم زینه ټلیفون کړی دی. مهرباني وکړئ نوم دی واخله ستړی مشي.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه به خادم خور ته مشنه اوریدونکو یم د جنوبي پښتونخوا خانوزی ته وبیدل ارمانی دا وخت تاسو سره د ټلیفون پاړی کېم خورجن.
ها، ارمانی صاحب ستړی مشي سوال دی وکړو.
سلام شه د برکت غوند د درنه څه خورجانې. اول زه خواته سلامونه وړاندې کوم بیا ستاسو ګرام قدرمن عزتمن معلومات ته ډېر ډېر سلامونه وایم.
وعليكم السلام.
خدای شنه رادیو ټول کار کوم کوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. بس وخت کم دی نو وخت مینې سم د شاعر صاحب څخه خالي دغه پښتنلارم چې کوم د اوس کتابونه څو چاپ شوی دي او د کتابونو نمونه څه دي او دا اوس کوم دی کوم کتاب د یا چاپ کړی دی یا چاپی دا مسته چیرې ملاوېدای شي او دغه کتاب نوم یې څه دی دا اوس د کتاب د اوس یا جوړ کړی دی یا نه دی جوړ کړی بس بل سوال مې نه وي خورځانې ډېره مننه
خواهش کوم ستاسو د په مخه ښه اگر چې مخکې ملیار صاحب دا معلومات ورکړل موږ هم هر دقیقه چې غږیږو دا خبره کوو چې د وښکو سیلاب د یو کتاب دی او د ملیار نغمې بل کتاب دی دا دواړه چاپ دي درېم چاپیږي نوم لا دوی اوسه پورې موږ ته ونه ویلې خو زه غواړم چې ملیار صاحب دا ووایي چې د کتابونه تاسې او د شعر و ادب نور مینان چیرته واخلي چیرته موجود دي کوم ځای کې خرڅیږي
درنې خورې دغه اوله شعري ټولګه خو مې فقط یو جلد ما سره پاتې ده او دوه مشهري شعري ټولګه هم زه فکر نو کوم چې پیلند پار کم پاتې غیر شل جلد پاتې دي په کابل کې زما یو خوري کړی دي او دا هم ما ساتلی دي د پاره چې کچېته کمیار دوست را پیدا کیږي او ډیر عاجل په کار نشل جلد په کابل کې موجود دي پیلند پار ز هغه نشم کولای واده نشم کولای چې چیرته په کم ځای کې شته دي او زر زر تو کمی چاپ کړو او ډیر زر
خلاص شي
ما دغه می عادت دي چې زه خرڅو مې نه هغه چې چاپ شي ویني بس یو دم هر اخوانه رانه لا شي نو فلند پر کمال د سې دقیق ادرس نه لرم ولې شلتو پاتې دي نو کچېته د سیو د ورور ماسر فیسبوک کې شامل شو هر ځای کې چیز یو تم د سې بخښه شورت لګم پر ادرس کې چی وی
نو ارمانی صاحب دغه د ملیار صاحب خبرې دی ووړې دي بس فیسبوک کې ورسره رابطه ټینګه ک او لار پیدا کپو فیسبوک کې دوی ودر تخپل یو کتاب غدې ویل چې سوغات درلېږي مفت او نور به د خیر سره اینده کې ګورو یو بل سهم کې دی شی مخ کې ملیا سبو ویل چې د شیرونه تقریبا اتیا سایتونو کې دی اتیا ځایو کې د رابطه لري د فیسبوک کې رابطه لري د خلکو سره بس د نوم ورواچه و شیرونه بیرې شي کسنګ انټرنیټ ته
عبدالحفیظ
ملیا یعنی انټرنیټ کې چې ستاسو نوم واچي عبدالحفیظ ملیا شیرونه بدري شي ورلاندې
یوټیوب کې بشته او حتی هم کوم اکثرا فکر کوم ټول افغان بینوا سپرغی افغان بهیر مقصد پښتونخوا خو پریمانه هغه دی یعنی سایتونه دي ټول لروبر افغان جرمن په ټولو سایتونو کې زما شیر نشته فیسبوک کې خصوصا په فیسبوک کې عبدالحفیظ ملیار یوټیوب کې عبدالحفیظ ملیار او حتی د خوږجبي هنرمندانو چې زما شعر ویل دي د هم پکې پیدا کولای شي او اوریدل شي
ها ډیر خوشاله شو امید دي چې زمونږ ورور تندماته کې ساسه شعرونه باندې
او کاستا سي اجازه زیبا خوري دغه چون دي لری پښتونخوا څخه زه یو شعر ورته ډالای کوم کوم خوخه
ولې نه زمونږ فرمایشه ممدو چې تاسو به یو شعر لولای نو د خوخه موقع دی ویل ولې ورته ولې نه
زه به دې سي ډالای کوم ورته چې جدایي نشته عنوان دی
ها
دی اټک او سپینغر جدایي نشته دی امونه د خیبر جدایي نشته که هر څو ټوټي ټوټي شل بدنه لتنینه خود سر جدایي نشته لیمورې شدې په ګډس خلی په هیڅ شان د لرو بر جدایي نشته روجی تل مدام په صبر نیول کیږي د روجی او د اختر جدایي نشته تور شپې بشي صباح تیس ملياره شوګیرونه د سحر جدایي نشته
ډې ته شکر ارمانی صاحب دغه د بیا و نه وګوره یو شعرم درته ولوست خاص تاسو لپاره ها د خبرونه پاتې دي تقریبا 2 دقیقې یو 2-3 دقیقې خو به د اساسه فرمایش باندې یو سندره و چو په اخر کې خو اوس موقع لرو ک د خپل خوخه کمبل شعر لولې بس اختیار ساسه دي
مې راځه زه په خیده سي مور د مور په احترام به ولولم شعر نه دي خو د مور په احترام
دا وایي چې مور د ژوند دی
خدای دې وبخي پاک راسي
امين ها اوکې
وی یتیم و یسیری د سې د چوي موري بابو موري ادي موري ادکی موري ای خوګي موري ستا په شدو او صداقت می قسم ستا په دعا او برکت می قسم لجنتی مقام نجات شم موري ستا په همت او په زحمت می قسم ستا تکلیفونه بی خوبی یادوم ستا حوصله او همدردی یادوم
چې را یادېږي زړه مې وران غوندې شي دا لوی جهان لکه زندان غوندې شي اوښ کې تویږي په ګریوان مورې بیا نه پوهېږم په ځان مورې حفیظ ملیار دې ارمان جان پاتې یم پټ په زړګي کې تل غمجن پاتې یم.
ډېر تشکر. ما ته د هغه بل شعر را یاد کړ د مولانا صاحب قیام الدین خادم چې هغه هم دغه سیم داسې وزن هغه کې راځي چې وایي د عقابانو په جاګیر مې قسم په لوړه څوکه د پامیر مې قسم ستا په شیبر او په خیبر مې دیوي بیا په کسي او په سپین غر مې دیوي په پټه خلص ستا د جیهون مې قسم په ارزوګانو د ژوندون مې قسم د اباسین په ګډېدا مې دیوي د سپین واورو په خندا مې دیوي د هری رود او د هلمند په چپو د لوی غرو په هیبتناکو درو په تا عاشق یم دلدار زما شیرین لموره او لپلار زما ستا په عظمت باندې ویسال رمه خزر کې لک شان سودا لرمه د خوري روغ شه دې مې لګ درته ولسو
په نا پیغام خدای دې وبخي دې دې منګړې دې وطن درانده شاعران تیر شوی دی دا خادم صاحب
اوس نام خدا دغه افغانانو هم په خوانی او شاعرانو لار نیولې ده بلکې ډېر ابتکارونه کړی دي ډېر نام خدا تکړه دي خدای دې ټولو ته همت ورکړي تاسو سره نو قرار نه دي ناس فکر کوم ټول لکه څنګه چې تاسو ویل احساس احساس او درد لري او لګیا دي کار کوي منګه خو نشو کولای خو چیرته چې هر یو برابر شي او نمره پیدا کو غیر غوړو پروګرام ته خو ټول نه زمنګ هيله داده چې دغه ځوان شاعران خپل نمرې راولېږي یا په فیسبوک کې یا ټلیفونو کې نمرې زمنګ د ټول شته دی البته تاسو مونږ وکړو شو هفته کې یو ځل یو کس راوغړو پروګرام ته نو اخره کې که تاسو د څه کومه خاصه خبره لري ځکه تاسو د شعرونو په اړه کې ادبي ژوند په اړه کې خبرې په یو پروګرام کې نه کیږي لکه د نورو شاعرانو غونډې چې موږ یو پروګرام کې ټول را خلاصه کوو او اوریدونکو سره هم وغږیږو وخت ډیر کمی نو که کومه خاصه خبره د خپل شعر او شاعرۍ په اړه کې کومه خاطره لري نو ډیر به خوشی چا غوي به بس تاسو هغه فرمایشي سندر ورواچو پروګرام کې
بس زمانو خې خاطره دغه دی چې په لاندې تاسو ته وایم چې اځ زړه دردونه په پلاسونو مې په باندې وځي دا غږ ما د پاره ښه خاطره ده ما څونه غمونه او دردونه او دغه شعر چې ولیکم او یو ځل ځان سره ولولم یې کوم محفل کې ولولم یې فیسبوک کې نشر ته ورسوم او دوستان یې وګوري او دوستان ما سره مهرباني کې تشویقایي مې محبت را کوي څوک مې شعر رنګ کوي څوک مې شعر تایلن کې یا ځان ته کشکاګي بل چته دي بس دغه ته چې ګورم دغه زما د پاره ښه خاطره ده.
بله نو نو دغه کې د وچرش کې یانه خر کې اوسېګل ته خو به ډېر نور افغانان نمي مجبور د ټوله نه دي کنه فرهنګي الته خو به د مشینون الولینو یا وزنې لار بندوي
زه فرهنګي ټولنه کې کار کوم مسول دي فرهنګي چارو په دلته پوتریش کې دي افغانانو دلته منګه ډیر شاعران ادیبان را غواړو منګه یو څو مده مخکې ما دي په ناروی کې زمونږ تاسو خوږ جوه شاعر خاغلی اجمل اټک دي غزل پاک ولګي په افتخار ما منګه دته غونډه جوړ کړو پوتریش کې د اروپا په سطح کې شاعران او ادیبان را غوښتو منګه آرام نه ناس منګه البته دا چون پروګرام وخت کم دی ما ونه کوله تاسو
او نو یو شی یو شی بلبم دې کم وخت کې مونږ وو یا غدا چې تاسو مونږ سره د خپل لیست واغې کې شریک کړي د شاعرانو چې مونږ د غیله لیست مخې د نور کسانو چې پروګرام ته نه دی راوستي هم دغه سي په نوبت پروګرام ته راولو تاسو دې په مخه خی او مخې ته دی ګلونه ډیر تشکر چې پروګرام ته راغلي بس دا سندره به وورو زبم کوټه لارشم درنو دونکو مننه تاسو مننه خدای پامن خدای پامن
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریام مبارک شاه زړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
داس ویار د ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو د وحدت یې سمبول مو د وحدت یې سرحدونه مو مات کړی دی د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون
کٹلے مومن